پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کوم. هر کله کوم خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سیشن په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي، ښاغلی عبدالله وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ژغلی عبدالله په خبره چې د په باور د خوشې سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د خبرو لړۍ پیل سوه. طالب بندیانو وړاندې ژمنه کړې وه چې تر خوشې کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویاند شاپور احمدزي دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شو ازادي رادیو ته وویل چې په دې نښتو کې درې افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثر افغانان ځوانانو لپاره د کور زمينه برابر کړی ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا زر تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اوریدلای په شپاړسو خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 2 میلیونه کسانو له ډلې 2,000,000 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هیواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو شمېر خلکو شمیر له 1,13,000 کسانو او په هند کې تر 9,000 تنو پورې رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې له دې ډلې 1.5 میلیونه بیرته روغ سوي او 9,00,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري ځکه د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري.
د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅوي ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونې پاتې برخه. بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالبندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا طالب وسلوال د هغو 5,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر دغو خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه اداوې ردوي او د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. هم د شبه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغلی عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو لستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بنده آزاد شوي دي. البته دغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی او آزادېدو یې نږدې ډیر وخت ونیوه. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بنده آزاد شوي وو، خو په دوی کی یو شمیر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. خغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمیر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمیر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمیران په کابل کې دي چې هر ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او یت نه څرګندېدو پر سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبر نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د دله قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بله زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسمن نه ده تایید شوې یا تاییدېدلې هم ګران کار دی. د عبدالله د دغو وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړې چې عکس العملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وي. هغوی دقیق ارقام نه و ښودلي، خو ویلي وو چې له سلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او آن شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول نیول شوی یا هم وژل شوی یا عملا جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه مهال البته چې د سهیل شاهین له ادرسه پخوا چې د دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ سره خبرې کړې وي، هغه دا مسله په یو ډول باندې داسې خولې و چې شاید یو شمېر کسان ستانه شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولې و چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې ته بي ته ولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قول چې ما وړاندې کړ، خو عملا بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې دخوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو ډول ورسره پاړیکه کې دي. نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالي راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کم شي. په ورته وخت کې نوري صاحب اړینه ده چې زه وایم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورسپانې سره یو مارکه کړي او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربان غوښتنه کړې ده، او دای ویلي دي چې اوربان په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
اوربان د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه خېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سنیدو په اړه باندې د مشانو جرګې لغړی سره هم ما خبرې وکړي. نوري صاحب هغه هم ویل داسې اندېښنې شته دي او د دې اندېښنو دوام او یا هم په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د برکشي پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې د مذاکراتو د پایل لپاره کومه تګلارې چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی او لا تر اوسه پورې نهایي شوی نه ده.
امید زهیر مل له تاسو نه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته خره غلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دند لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو تر منځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغیز وکړي؟
ګوري لومړی خبره خو باید دا وپوچي، دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیانو یو شمیر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی لا خلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شي، خو زه خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغیز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبرې، هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ هغه د باور فضا خرابي او ګډوډي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کتاشي منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې بعضي مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړې دي، د جګړې تیزواله کې د تیر درېو نه منګو ګورو. هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په د سولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدوي، اما تر اوسه پورې د لنی کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګ ویلې شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کیدان نه خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبد الله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوی چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنی په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریځ پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل به بحث هم داره چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکره ته منځو نو دوی دا خود له هڅه کوي چې موږ ډیره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، نو د کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبندل فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالی باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې له شخړې کمې کړي، ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد، که تاسو وګورئ د دوحه تړون وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارونګي نه اوسېږي، یا یو اړخ داسې فکرونه کوي چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیلزاد ژولې خبرې کوي او کوشش کوي چې بے طرفانه قذاب او پیغامونه ولیک دی، لیکن معلومه خبره ده چې طالبان لو خوانه فعالیتونه زیات شوې دي په دې وروسته یو کې.
بلی او د
پیغامي همغوی ترجه دي.
بلی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر درېم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلي او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي. یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین هغه کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه هغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شړې اړخونو هم پیغام لیکدوی چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته ویسي، ترسو ولې چې دای جدي دی او د غوړي چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اماده توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دی او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون 15 میناستې د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبرې وشوې. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارخندیوال او د برېښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزی په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو خبرې وشوې. د خغلی مسجدی په خبره په دې ناسته کې خغلی حایزی هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون 15 میناستې ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا یې ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون د غناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پر سخت سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټن ته رسیدي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادو واوریدل. وړاندې به واوري چې د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کرونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپل وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه کارکړه او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کرونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي اسمت څاروانه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوي وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنه کړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کارکېچ خبرې وکړې. ویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. دوی وایي هر کال د ګټې په هدف پیاز کرلی، خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړی خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري.
نصیر احمد له د یکول سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوی افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. دی وایي په دغه نوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت د سزاینه جوړی خلق ته مثال هغه وسته به په وخت خرڅ کی چې په بای خرڅ د خلق مجبور د سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅی ځان خلاصي د سرخونه جوړ سس د هر دقان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وک په بل مملکت خرڅ کی خو به خدای هم د باغوالا چرکیږي هم د دولت مسول کیږي
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناستی دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده
هر سال قیمتر بود هر سال 400-4.5
تیر کال یې بیل وړه وه تیر کال یو پارسل په 4.5 کالداري خرڅېدلی خو سږ کال په 90 او یا هم 80 افغانۍ نه خرڅېږي ټولې لارې تړلې دي هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي هر شی سږ بیا ارزانه دي که سړی خونې وای یا دولت سړی خونې جوړې کړي وای خلکو به ساتل چې وایې ساتي حتما ګرانېږي
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي
شوندانی سروي خونې امر مورته واخېست سروي مو کړله او توضیح مو ورته وکړله دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو صفایي شروع کوو 90% پیسې مونږ ورکولې 10% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرې نه خوړل نو مونږ څوک
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي
لشکرګاشر او جن نور ورسوال
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او اوس هم تاسو ته پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سنډلار ایمن ولایت نن غلی ول سوري سر پړی کې ایم ما را مشرانو د دوه صدا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالی ول سوري ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ستو د کار زمينه نه ده او په ځمه سایه ده ټول د غیش به کار دي ټول د چکار دي کی ځغم په وستاپ دي کی چې کتن دي چې کار دي کتن د کار دي والسلام
زاید عبد الله د کونړ ولایت د چلې درې لسره ساته سره تماس کړو هر وخت په خپل بستر نه بنایم تاسو شپې نه کې نه ښه څه وکړو روزه پر ما ده نه د بانک کارت مې راښوي ده نه کوم ځای راښوي اوس هم څه دی د دې مخه پر مې ته چې شې د سیم کارت مې تم درته راځي ولې نه تاسو محترم موږ سره راځي چې را حجم اواز نو مخامات ورته نه وځي نه وځي
زدا پراخ ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګوم خبره ده چې وروره پر دغه بلابلک باندې پټه خپل ماجد باندې د الله باندې کړي د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنشي هغه موټر هم دغه چلره هم پر هم دغه شاوري په دغه خامش کې هغه د ذریعہ کې د دوه چپات د چرګان او د تر موټر هم ډېر په ځاد د ډېر په تکلیف دي نو زموږ دغه حکومت هم دغه په خاص دغه ناري هم مخفر خپل د ملي اردو هم مخفر او فاس طالبان هم دا ورته مخفر وروره په دال د خدای د مسلمانان ډېر دا د دې سره یو البدایي د سټینګ دا کار په خلاص واخلې د لاري الله کې وروره مکه وي معنی نه پازا کوي بل سره ما څنګه کوم څه واوري ته سلام علیکم وي فراس
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غاک سپټون کې ماشين کې مو پرخي او اوس به تاسو څو پیغامونه راوخلو چې د ازادي رادیو ته مراسته ولي دي افغان بي سمات سواتلس شمیر لري یوسف حق پال پکتیا لیکلي تر هغه چې جګړه ونډريږي د سولې خبرو ته لمندي حس د وخت ځای کول دي عبد العزيز غالب له مارجيز خلیکلي له زندانونو د طالبانو خوشي شوی بنديان جنگ ترتیان لري ځکه هغه پیوړی دي خان محمد اسلام یار له هلمند نادلین لیکلی په هلمند کې هر شپه اور سخت جنگ روان دی د سولې خبرو ته هیله لرو طالبان او افغان حکومت باید دی تلای چانسخه سمه ګټه پورته کړي کور مو ودان پیغامونه راسته او پیغامونه مو هم تل خبرو د خبرونه دوه منی مې ته ورسیدو وړاندې په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبنده تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي. عبدالله د سیشمې پرز د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهیږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کردی چې طالبانو کړې ده. د لوګر سیمه چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 23 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته د خبره یاد کړه. نن د سپتمبر د 28مه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لای وروختونه خارج شو. په جرمنی کې د چاریتي روختون په ویلامی کې نن ویل چې د ناوالنی روختي وضعیت وستوم رشسوي چې د روختون د ځنګړو مراقبتو نه لبرخي رخصت شي. او په امریکا کې د کورونا وایروس لا کباله د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری پاسا هرمانانه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کدا او ځینې نور خبرونه واړی په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوري دونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز وایي لوروپا څخه افغانستان ته د نشي ګوروي قاچاق پښتني راولاړ کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړی پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو